Radio.
السلام علیکم د سهار و بچې شوې په دې هیله چې دا اورتون کې ورځې مونږ مرخه وي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته راغلم نن چهار شنبه د 1401 نویم لمریز کال د دلوي 12 منټه ده چې د 2013 کال د جنوري له 10 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې ملګرو ملتونو د افغان دولت د غوښتنه نه ده منلې چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د ریپورت په باب په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي د سولې د پروسې په اړه د ولسمشر کرزي له وروستۍ خبرداري هم خبرېږي خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه ملګری ملتونه د افغان حکومت دا غوښتنه نه مني چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه ورڅخه د زیاتو معلوماتو د شریکولو لپاره شوې ده په خوست ولایت کې د سولې د عالی شورا سیمه ییز چارواکي وایي کچېرې په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال خنډونه لرې نشي روانې هڅې نتیجه نه لري او د امریکا سنا جرګې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سناتور جان کیری ټاکنه تایید کړه ملګری ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه ورڅخه د زیاتو معلوماتو د شریکولو لپاره کړې وه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما د بشري حقونو د څانګې مشر وویل د اصولو له مخې دا اداره د هغو کسانو نومونه نشي افشا کولی چې په زندانونو کې د سخت شکنجې او بد سلوک په اړه دوی ته معلومات ورکړی دي د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او بد سلوک په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ له خپرېدو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي امر وکړ چې حکومت دې په دې اړه له یونما سره یوځای څېړنه ترسره کړي خو د یونما چارواکي وایي له حکومت سره د نورو اسنادو د شریکولو لپاره اړتیا ذکر نشته چې مخکې په دې اړه کافي شواهد او اسناد افغان حکومت ته سپارلي او په ترتیب شوي رپورټ کې د هغوی نظر هم ځای پر ځای شوی دی په خوست ولایت کې د سولې د عالی شورا سیمه ییز چارواکي وایي کچېرې په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال خنډونه لرې نشي روانې هڅې به سمه نتیجه ورنه کړي په خوست کې د سولې د شورا یو غړي عزیز الله زلاند ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو لپاره د اعتماد لومړني شرایط هم برابر کړي
تر ټولو د مخه دا ضروری ده چې دوی ترمنځ متقابل اعتماد رامنځته شي څنګه د اعتماد رامنځته کیدی شي دا به هغه ګذشتونه وي چې دواړه خواوې یعنې افغان حکومت او مخالف خواوې څومره ګذشتونه کوي د سولې لپاره یعنې څومره توان په ځان باندې مني
د خوست د سولې د شورا غړیو په حکومت کې پراخ اداري فساد د ګوندوي هوادونو لاسوهنه او د وسلوالو مخالفانو د یو مشخص ادرس نشواله د سولې د بهیر د بریالیتوب په وړاندې مهم خندونه یاد کړل د تاجکستان د مخدره موادو ضد ادارې یو چارواکي وایي چې په تیر 2012 کال کې د دې هیواد امنیتي مامورانو له افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه د هیروینو د تولید او کارخانه ویجاړې کړي او له درې نیم ټنو زیات مخدره مواد نیولې دي د امریکا سنا جرګې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سناتور جان کیری ټاکنه تایید کړه څلور نوي سناتورانو مثبتې او دریو منفي رایې ورکړې کیری د هیلری کلینټن ځای نیسي چې څلور کاله دغه دنده پر مخ وړې ده په سنا کې دغه رایې ګیري څو ساعتونو سره هغې وشوه چې د سنا د بهرنۍ اړیکو کمیټې د هغه ټاکنه تایید کړه جان کیری په تیرو څلورو کلونو کې د دې کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده نهه شپېته کلن جان کیری چې د ویتنام د جګړې تجربه لري په 2004 کال کې د جمهوري ریاست لپاره هم کاندید و د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که کانګرس ونشي کولای په مناسب وخت کې د امریکا د مهاجرت په قانون کې د بدلون په اړه اقدام وکړي دی به په خپله د قانون مسوده جوړ او د کانګرس له غړیو به وغواړي چې رایه ورکړي اوباما پرون د وینا په ترڅ کې په دې اړه د چټک اقدام ژمنه وکړه او ویل چې واشنگټن باید اراده ولري چې دغه مسأله بالاخره حل کړي دوی وایي نن زه په مهاجرت کې د اصلاحاتو لپاره خپلې طرحې وړاندې کوم او هیله من یم چې هغه د کانګرس له غړیو سره چې پر قانون کار کوي په اساسي کرښو کې مرسته وکړي. دغه وړاندیزونه چې زه یې وړاندې کوم ډیموکراټانو لکه تیت کینیدی او جمهوري غوښتونکو لکه پخوانی ولسمشر جارج بوش هم ترې ملاتړ کړی چې ډېر لږ داسې پیښېږي. اوباما دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کوي چې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو مخکښو سناتورانو یوې ډلې د مهاجرت یو پراخ پلان چې د سپینې ماڼۍ د مهاجرت له وړاندیزونو سره ورته دی وړاندې کړ. او ملګری ملتونه وایي د سوریې له هغو کاونډیانو سره چې شاوخوا 100,000 سوریایي کډوال پکې میشت دي د مرستې لپاره په کویت کې یو نړیوال کانفرنس جوړوي. ملګرو ملتونو ویلي په دې کانفرنس کې به چې نن جوړیږي د سوریې ګاونډیانو ته د $1 میلیارد غوښتنه وشي. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخدر ابراهیمی خبرداری ورکړی چې د دې هیواد وضعیت په بې سابقه ډول ویرونکي حالت ته رسېدلی دی. نوموړي ویلي ولسمشر بشار اسد به ښایي د اوس لپاره په واک کې پاتې وي خو دا هیواد د ټولو په مخ کې د ماتېدو په لور روان دی. دوستانو تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر چارواکي وایي چې افغانستان د زندانونو توقیف ځایونو په اړه دوی لخوا د خبر شوي ریپورت په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته نشي کولای. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره متفرقې هلې ځلې به هیواد د درېو لسیزو پخوانی حالت ته ور وګرځوي.
هر هغه کوشش چې د متفرقې پروسې او خاط افغانستان بیاي د خارجانو د سیسه د دسیسه شنډه ده ول چې بش په خبرو سوي.
روانه خبری مجله کې په کنړ ولایت کې د دوه قومي مشرانو د وشل کې دوه پړه هم ریپورت او رې د نړۍ مطبوعاته کتنه کو او د همورې چې د ننګرهار په ممندري ولسوالۍ کې یو شمیر شخصي وسلوالو د مزکې د لانجې په سر دیوي کورنۍ یو کس وجلې او 15 نورې ټپیان کړې دي. دغه راز په ترکیه کې د پټریاټ توغندیو د نویو دستګاو د نسبېدو په اړه هم ریپورت او رې او د نورو مطالبو او ریپورټونو لپاره لمون سره اوسئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام ترو بچو پرې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې یو نامه یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکي وایي چې د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو په اړه د دوی لخوا د خبر شوي ریپورت په اړه به په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرستهونه کړي. جمهور رئیس حامد کرزی امر کړی و چې د دې ریپورت په اړه باید له یو نامه سره په ګډه څېړنه ترسره شي. تېره اونۍ ملګرو ملتونو په خپل دې ریپورت کې ویل چې د افغانستان په یو شمېر زندانونو او توقیف ځایونو کې لا هم زندانیان په بېلابېلو ډولونو سره شکنجه او نامناسب چلن ورسره کیږي. افغان امنیتي چارواکو دغه ریپورت بے اساسه ګڼلې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبرشمن ریپورت ده.
په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکي وای د خپل اصول لمخې نشي کولای افغان حکومت ته د هغو توقیف شو کسانو هویت افشا کړي چې د دوی د خبر شوی راپور لمخې شکنجه شوې دي. د یونما د بشري حقوقو د څنګه مشر جورجیت ګګنن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د توقیف ځایونو په اړه د دوی راپور لخبرېدو څو نه مخکې له افغان حکومت سره شریک شوی وو او په راپور کې د دې حکومت نظر هم راخستل شوی دی. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویل هغه څه چې افغان حکومت غواړي دوی نشي کولای د شکایت کوونکو نومونه افشا کړي.
This is not possible.
دا وای دا بخي امکان نه لري ځکه ملګری ملتونه خپل پالیسی لري چې لمخې هیڅ مرجع ته د توقیف شوی کس په اړه چې مرکه ور سره شوی وي د هغه د ځان د امنیت لپاره جزئیات نشي ورکول کېدای. له همدې امله موږ په داسې یو دریس کې نه یو چې د هغه توقیف شوی کس نوم او جزئیات چې مرکه ور سره شوی افشا کړو. ټول هغه معلومات چې موږ یې لرو په همدې راپور کې شته دي. نوموړي په داس حال کې دغه څرګندونه کوي چې د یونما د راپور د سیړلو لپاره جمهور رئیس حامد کرزی یو داسې پلاوی ټاکلی چې باید د یونما یو استاذ هم پکې شامل وي. خو اغلی جورجی تویل د دوی د اصول لمخې په دې څېړنیز پلاوی کې هم د یونما استاذ برخه نشي اخیستلی. خو افغان حکومت کولای شي خپل سیړنې پر مخ بوزي. موږ هڅه وکړه د ملګرو ملتونو د یادې مسؤلې د څرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د مقاماتو نظر هم واخلو خو نه توانېدلو. بلخوا ځینو حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ یو نامه د دې ادارې لخوا د خبر شوی راپور پاړه له افغان حکومت سره له همکاري ډډه کړې ده. تیرونه یوناما ویل په خپل راپور کې د افغانستان د زندانونو توقیف ځایونو له شپږو سو نه ډېرو کسانو سره مرکې کړي چې له نیمایي ډېرو یې د شکنجې او ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي. د افغانستان امنیتي مسؤلینو دغه راپور بې اساسه بللی دی، خو په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر د ناټو ملکي استازي او ناټو ځواکونو د دې راپور اعتبار د تایید وړ وباله او ایسف ځواکونو ویل هغو زندانونو توقیف ځایونو ته د بندیانو سپارل بند کړي چې د یوناما په راپور کې ترینه د شکنجې او نامناسب چلند یادونه شوې ده.
و امریدل چې ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې وایي چې د افغانستان د زندانونو په اړه د دوی لخوا د خبر شوې رپورټ په اړه به په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته ونه کړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د حکومت عمده مخالفو سیاسي ګوندونو پروند ولسمشر کرزي دا خبره رد کړه چې وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې ترسره شي. دغه ګوندونو ویل چې د سولې پروسه د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون باید پر مخ لاړ شي. سلطان سرور په ریپورت لري.
د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې د هیواد د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا په ملي غونډه کې وویل چې د سولې هلې ځلې باید یوازې د سولې د عالي شورا له لارې وشي او متفرقې هلې ځلې نه یوازې دا چې کومه مؤثره نتیجه نه لري بلکې افغانستان کمزوری کوي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم دا افغانانو په توګه باید د خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زبستاسو شخصیت جوړم، زبستاسو رهبر جوړم، زبتاته دار کوم، راځه ته بیل په دې مذاکرات کې کښنه د طالب سره.
جمهور رئیس کرزی زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب لري. خودی ملی ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته ویل چې د سولې شورا د حکومت یو څنګه ده او حکومت دومره ظرفیت او ځواک نه لري چې د سولې پروسه یوازې په خپل پر مخ بوزي. هغه ویل چې حکومت باید یو ملی پروسه په خپل انحصار کې رانولي.
کاري حکومت سیاسي ګوندونه، سیاسي ائتلافونه، مدني ټولنې، د خزو استازي او د وسلوالو مخالفینو استازي باید په دې خبرو کې شتون ولري او تر اوسه پورې دا پروسه په همدغه ترتیب سره مخکې تللې ده او وروسته له دې به همدغه سیم مخکې ځي. او حامد کرزی غواړي چې په دوه خبرو سره د سولې واقعي پروسه اخلال کی او دغه پروسې په مخکې خندونه جوړ کی.
دغه راز د ملي جبهه ویان فیض الله زکی هم د جمهور رئیس کرزی د خبرو په ارتباط وویل چې د سولې په پروسه کې د اپوزیسیون ګډون ضروری دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته دولت مذاکرات شورای صلح پیش میبره.
دولت خو د سولې خبري د شورا له لارې پر مخ بیایي. خو د قانوني اپوزيسيون قوتونه باید حتما پکې ګډون ولري. د سولې شورا باید په ټولو مراحلو کې له مذاکرات مخکې او په خپل د مذاکرات په محل باید د اپوزيسيون نظریات او فعلي ګډون له ځان سره ولري.
حتما باید نظریات اپوزيشن داشته باشه او مشارکت بالفعل اپوزيشن باشه.
جمهور رئیس کرزی په داسې حال کې د سولې عالی شورا د سولې د پروسې یوازینی مرجع وړاندې کوي چې د سولې د زیارونو په لړ کې د افغانستان د دولت یو شمیر مخالفو مشرانو او طالبانو تیره میاشت په پاریس کې سره ولیدل او څو نه مخکې په عربي اماراتو کې هم د وی ورته غونډې خبر ورکړل شو.
دا کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې دوه تنه قومي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي او د غراس په همدې ولایت کې د بيپلوټ الوتکې په نتیجه کې د بيپلوټ الوتکې د بمباري په نتیجه کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ شوبله او اختیاره الله انوري په ریپورت راستولې ده.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوالی وز محمد نظیری ازادي راډیو ته ویل درې ورځې وړاندې دوه تنه قومي مشران چې له چپې درې ولسوالۍ څخه د کونړ مرکز اسدآباد ته په موټر کې را روانو د مانوګي ولسوالۍ په لچلام کې د وسلوالو کسان لخوا له موټر څخه کوس کړی شوی وو او د سې شنبه په ورځ وژل شوی او جسدونه یې د غره په څنډه کې خلکو ترلاسه کړی دي. هغه وایي دوالو قومي مشرانو دولت سره هیڅ ډول اړیکی نه درلودي او له کومې ورځې چې نیول شوی وو له هماغه وخت د راخوشي کولو لپاره د سیمې خلکو او حکومت زیاتې هڅې وکړي خو په دې بریالي نشول چې د وسلوالو له منګولو نیول شوي کسان ژوندي آزاد کړي. د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلې لیوا ویاند محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې د ورځې سهار د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې په وسلوالو طالبانو برید کړی چې په نتیجه کې یې درې تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یوسفزی وای په هوایی برید کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د کونړ له ګاونډي ولایت نورستان څخه په را رسېدلې خبر کې ویل شوي چې د کامدیش په ولسوالۍ کې د چټک برګون د پولیسو په یو رینجر موټر د سړک د غاړې ریموټ لرونکی مین چول شوی. د نورستان امنی قومندان سمونوال غلام مولا نورستانی وایي چې په چاودنه کې یو تن ټپي شوی، خو د سیمې خلک بیا وایي چې په پیښه کې درې تنه ټپیان شوي دي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه ورڅخه د زیاتو معلوماتو د شریکولو په خاطر کړې وه. په خوست ولایت کې د سولې د عالي شورا سیمه ییز مقامات وایي کچېرې په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال خنډونه لرې نشي، روانې هڅې بې نتیجې دي. د امریکا سنا جرګې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سناتور جان کیری ټاکنه تایید کړه. امریکا ولسمشر اوباما وایي که کانګرس ونشي کولای په مناسب وخت کې د امریکا د مهاجرت په قانون کې د بدلون په اړه اقدام وکړي، دی به پخپله د قانون مسوده جوړه او د کانګرس له غړو به وغواړي چې رای ورکړي. او ملګری ملتونه وایي د سوریې له هغو ګاونډیانو سره چې شاوخوا 100,000 سوریایي کډوال پکې دي، د مرستې لپاره په کویت کې یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به د 1 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي. د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان د حالاتو او پیښو په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې: د طالبانو بیا راتک ته له اندېښنو سره سره په افغانستان کې له ښوونځیو سره د خلکو مینه زیاته شوې. ورځپاڼه د هلمند د مارجا ولسوالۍ د یو اوسیدونکي په وینا چې د پوهنې یو مسؤل دی لیکي، کله چې طالبان په نویمو کلونو کې واکمنان شول، د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي له ښوونې پاتې شول، او په 2002 کال کې چې طالبانو بیرته دا سیمه پرېښوده، مکتبونه پرانستل شول. خو څلور کاله وروسته چې بیا طالبان دلته راغلل، مکتبونه وتړل شول. د معارف همدغه مسول بیا وایي په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو یو ځل بیا د ښوونځیو پرانستلو ته لاره هواره کړه. د هلمند د معارف ریاست د احصایې له مخې په دې ولایت کې 1,40,000 کسانو ښوونځیو ته د تګ لپاره نمونه ثبت کړي دي، خو په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیم نیازی وایي چې په 2002 کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یوازې 15 زده کوونکو درس وایه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور کله چې طالبان په 1996 کال کې واکمنان شول، دوی ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو پر تګ بندیز ولګاوه. په 2000 میلادي کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته ولاړل، نو په ښارونو کې یو ځل بیا پر زده کړو ټینګار وشو، او ورو ورو دغه لیوالتیا په کلیو او بانډو کې هم له تعلیم سره زیاته شوه. د ورځپاڼې په باور د افغانستان اکثر کورنۍ غواړي چې اولادونه یې تعلیم وکړي او په راتلونکي کې د کورنیو لګښته وژور کړي. نیویارک ټایمز بیا د هلمند د ښوونکو په وینا لیکي چې په میلیونونو ډالر د امریکا او نورې نړۍ د مؤسسو له لوري د هلمند پر معارف مصرف شوي، خو د اداري فساد له امله دغه پیسې سمې پر ځای ونه لګېدي. د نیویارک ټایمز په وینا د هلمند په کلیو کې نن سبا له تعلیم سره مینه زیاته شوې ده. د ورځپاڼې په باور له دې سره دا هیله پیدا شوې چې حتی ځینو سیمو ته د طالبانو له بیا ورتګ سره به هم دوی ونه توانېږي چې د زده کړو سیستم ګډوډ کړي. یو بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ بیا په خبرې کړې مقالې کې پر طالبانو نه پر افغان ځواکونو انتقاد کوي او لیکي افغان ځواکونه له ملکي خلکو سره سم چلند نه کوي، د ورسپانې په باور په هغه راپور کې چې په شخړو کې د ملکی خلکو په نوم یو تحقیقاتي مرکز په واشنگتن کې خپور کړی دی، څرګندوي چې افغان حکومت او د دوی ځواکونه دا توان نه لري چې په افغانستان کې له ملکی تلفاتو سره مناسب چلند وکړي. د دې تحقیقاتي مرکز په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې افغانان اکثر وختونه نه دي توانېدلي چې قربانیانو ته سم تاوان ورکړي، او د ملکی قربانیانو کورنۍ د واشنگتن پوسټ په باور د افغان حکومت له نیمګړیو تحقیقاتو هم شکایت لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا د افغانستان د ولسمشری د ریاست د ویان په وینا لیکي چې د پوځي سمو وسایلو د نشټوالي له کبله او د هوایي ځواکونو د نشټوالي له امله ملکی تلفات زیاتې شي، خو بیا هم افغان حکومت د ملکی تلفاتو په برخه کې حساس دی او کله چې ملکیان وژل کیږي هڅه کوي چې مناسب تاوان د قربانیانو کورنیو ته ورکړي.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې یو شمېر شخصي وسلوالو د مځکې د لانجې پر سر دیوي کورنۍ یو ځوان وشلې او پنځه نورې ژوبل کړې دي. د سیمې خلکو دغه مړې پرون د ولایت مخې ته ور وړو او ویل چې دا خلک پر والی ګلاغا شیرزی ډاډه دي چې په سیمه کې داسې زورواکي کوي، خو د ننګرهار ولایتي چارواکي بیا دا خبره نه مني چې ګواکې دا کسان د والی یا د ولایت مقاماتو پورې تړلې دي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ د هزار نو د سیمې په لسګونو خلکو نن له غرمې وروسته دوه نیمې بجې د هغه ځوان مړی د ولایت مقام مخې ته راوړ چې نن هلته په سیمه کې د زورواکو لخوا په ډزو وژل شوی و. د دغو خلکو په خبره چې د دوی په سیمه کې زورواکانو د یوې کورنۍ یو تن وژلی او شاوخوا پنځه تنه نورې ټپیان کړي دي. دې خلکو پر والی تور پورې کړ چې دغه زورواکان د والی ګلاغا شیرزي خاص کسان دي او د ده په ډار په سیمه کې وسلې ګرځوي، د خلکو پر ځمکو دعوی کوي او که څوک ترې د خپل حق غوښتنه کوي نو وژل کیږي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دغه زورواکانو له ډېر پخوانه په سیمه کې ظلمونه کړي، خو ولایتي چارواکو او د ولسوالیو مسؤلینو یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا خاجان دي، خاجان استخباراتو کې دي، دا زور نه ورسره دا د شیرزي بيخي اطمینانی ملګری دی. و چې مړی وشي ډېر په ډیرک خاخړه دا مړی شیرزي لا راوړي، زموږ د شیرزي نه ګیله ده، زموږ ته ګیله ده. وای ما ته شیرزي ویلې چې په میاشت کې درې کسان ولاته پښتانه مړی درې لوړي، موږ د شیرزي لا راوړي.
بس دا زیات زموږ خپل زیات زموږ د کلي مخه ده او بس دوه بغتی ګاړو لا بس د چې دوه مونږ کوله هو ستایر ماشين وی ټول مشوره کړو، بس مشورې سره دا کار کړی دی.
دغه عام خلک له دولت غوښتنه کوي چې د دې پیخي عاملین دی ونیول شي او ژر تر ژره دی ورته سزا ورکړي. د دغه خلکو غاګوریدو ته د والی او مرستیال پر ځای د ولایت اداري رئیس قریب الرحمن هجرت راوته و چې د خلکو غږ واوري. نوموړی د خلکو هغه تورونه پکله کړی دی چې ګواکې د دې خلکو په وژنه کې دی والی لاس ولري. نوموړی وایي چې دا دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر راولاړه شوې سوزه وه چې د یوې غاړې لخوا ډزې شوي او په پایله کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. هجرت وایي د دې پیښې په تړاو درې تنه نیولي هم دي چې د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
درې نفره د دې موضوع عاملین نیول شوي دي او بعضې له دوی فرار کړی چون د سجمۍ باندې یو کارو او د هغوی لپاره پلټنه روانه ده. دا کوم دواړه خواوې چې دي دا عادي اشخاص دي، دوی نه په دولت کې وظیفه لري، دوی نه د دولت کارمندان دي، نه کوم رسمي وظیفه لري. دا کسان دا دوی ترمنځ د ځمکې لانجه وه او دا دوه کورنیو ترمنځ موضوع ده. په دې کې د دولت لاس، په دې کې دولتي اشخاصو لاس، دا په هیڅ صورت سره نه ده شوی.
څومو د وړاندې د ننګرهار والی ګل اغا شیرزي ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به په ننګرهار ولایت کې له هغه ټولو خلکو د وسلو جوازونه واخلي چې غیر قانوني وسلې ګرځوي، خو نننۍ پیښه د دې شاهده ده چې اوس هم د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې غیر مسوله وسلوال شتون لري او کچېري د دا ډول خلکو مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به غریب ولس یوازې خپل مړي د ولایت مخام مخې تک دي چې ترې لیدنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. دوستانو د نړۍ په حالاتو کې ورچې د امریکا سنا چرګې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سناتور جان کیری ټاکنه تایید کړه. کیری د هیلری کلینټن ځای نیسي چې څلور کاله دغه دنده پر مخ وړې ده. جان کیری چې څلور کاله د سنا چرګې د بهرنیو اړیکو د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د ولسمشر باراک اوباما د بهرنی سیاست په برخه کې په غیر مستقیم ډول د کابل اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره په هڅو کې ونډه اخیستې. نوري اسنوري په ریپورت برابر کړه.
د امریکا سنا جرګې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سناتور جان کیری له نومول کېدو قاطع ملاتړ وکړ. کیری د بارک اوباما د جمهوری ریاست په دوهمه دوره کې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن په ځای ټاکل کیږي. د راپورونو له مخې کیری په ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو دواړو کې پراخ ملاتړ برخمن دی. سناتور کیری 28 کاله د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دنده ترسره کړې او له وروستیو څلورو کلونو رئیس د دې کمیټې مشري په غاړه لري. جان کیری د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا په بهرني سیاست کې هم فعاله ونډه لرلې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې سناتور کیری د افغانستان او پاکستان له مشرانو سره د واشنگټن په اړیکو کې د کړکیچ د کمیدو لپاره د ولسمشر اوباما دی او غیر رسمي استازي په توګه رول لوبولی دی. کیری په 2009 میلادي کال کې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته چې ولسمشر کرزی بیا قدرت ته ورسید کابل ته تللی و. کیری تیره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې هغه وخت په یو ډول له مصلحته کار اخیستل شوی و، خو دا ځل د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخابات به داسې نه وي. کیری ټینګار وکړ چې دا ځل باید په افغانستان کې انتخابات په داسې شکل ترسره شي چې د منلو وړ وي.
in this process
la mukhtalif dalail al amal nash kawla wa kamil prosa wal rukh po 2014 miladi kal ke de manal wal intikhabat che la asasi normuno aw de nariwal tsarun ko aw de hawi la miyaruno sar barabar aw de tayid wal wi der muhim zikr che da gasi wa prosa muktada tawan ra kawi che de intiqal bahir hagas che wawi bishpal kro aw ham da etemat tar la sakro che haga hukumat che 2014 miladi kal ro sar mastaki ki mashruiyat walari که مشروعیتونه لري او دغه هڅه کبرلی نشو په هغه صورت کې به ډیره ګرانه وي چې د امریکا خلکو او نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو یا ISAF او لدې چوکاټه بهر نړیوالو متحدینو ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې خپل هڅه ته دوام ورکړي. سناتور کیری د غراز ویل چې په هغه وخت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت په اړه ډیره پوښتنه وي چې د خپل له ولسمشر کری سره پرې خبرې کړې وي. خو کیری ویل دا ځل به د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه څارنه وشي. نهش پیت کلن جان کیری چې پلار هم یو ډیپلوماټ په 2004 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدو.
په ترکیه کې د پیټریار توغندیو دوه نورې دستګاوې هم فعال شوې. د جرمني یو امنیتي چارواکي ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي مدافع توغندیو وروسته دوه دستګاوې به چهارشنبه په ورځ ترکیه ته ورسیږي، چې په دې سره به ټول شپږ دستګاوې چې جرمني، هالند او امریکا له ترکیې سره ژمنه کړې وه عملا په فعالیت پیل وکړي. ناټو ترکیې ته د پیټریار توغندیو د هغو ګواښونو د مخنیوي په هدف ورکړي چې د هیواد ته له سوریې څخه متوجه دي. له نوري اسنوري په تفصیل اورو.
د جرمني یو امنیتي چارواکی وایي چې د ناتو د غړو هیوادونو لخوا ترکیې ته استول شوي د پیټریار توغندیو دوه نورې دستګاوې چې له سوریې سره په پوله ځای په ځای شوي وي هم فعال شوي دي. دغه د هوایي مدافع د توغندیو دستګاوې په دې خاطر ترکیې ته ورکړل شوي چې له سوریې څخه د مزایلو د احتمالي حملو مخه ونیسي. وروسته له هغې چې انقرې له ناتو څخه د پیټریار توغندیو غوښتنه وکړه، د امریکا متحدو ایالتونو، جرمني او هالند هر یو ترکیې ته د دوو دستګاوو د ورکړې او د اړتیا وړ 400 عسکرو د استولو ژمنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د 22 میاشتنیو شخړو په ترڅ کې ترکیې پولې ته نږدې سرحدي سیمې د جګړو په ډګر بدلې شوې او کله هم د سوریې د ځواکونو توغندي د ترکیې په خاوره کې لګیدلې چې انقره یې هم دې ته اړ کړې چې په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د جرمني دغه مقام په وینا چې نومینه دی خودل شوی ویل شوی چې د جرمني د هوایي مدافع توغندیو دوه دستګاوې چې له سوریې سره د پولې په 100 کیلومتر کې د ترکیې د قهرمان مارس ښار په یوې څنډه کې نصب کړی شوی دی، تیر د شنبې له ورځې راهیسې د استفادې لپاره چمتو دي. د هالند هوایي مدافع توغندیو دوه دستګاوې چې د قهرمان مارس جنوب لویدیځ لوري ته د ادانا ښار په څنډو کې ځای په ځای شوی وي، تیر شنبې په ورځ فعال شوی وي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو وروستۍ دستګاوې به د چهارشنبې په ورځ ترکیې ته ورسیږي او په څو راتلونکو ورځو کې به د استفادې وړ وګرځي. پیټریار توغندی د ترکیې په جنوب ختیځ ښارونو کې ځای په ځای شوی چې د ناتو په وینا 3.5 میلیون وګړي د میزایلو له حملو خوندي کوي. دغه توغندی د دې توان لري چې په هوا کې میزایل شن کړي او الوتکې رانسکورې کړي. په وروستیو اونیو کې کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې ناتو د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا د لن واټن ویشتونکو میزایلو د توغولو خبر ورکړ چې یو شمېر یې ترکیې پولې ته نږدې لګېدلې دي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې وایي د سوریې کورنۍ جګړه ښایي سیمې ته وغځېږي، د ترکیې جنګي الوتکې د پولې په اوږدو کې د سرحدي سیمو د پاسه الوتنې کوي. سوریې په ترکیې کې د پیټریار توغندیو ځای په ځای کېدل یو لمسوونکی عمل بللی او ایران او روسیې چې په دې هیواد کې د راپورته شوي پاڅون رئیس یې د اسد رژیم ملاتړ کړی دی، پر ناتو انتقاد کړی چې دغه اقدام به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خالد قرار د ننګرهار څخه لیکي، دلته د غوڅکو په سیمه کې یو سړک خام جوړ سو، اوس بیرته د خرابېدو په حال کې دی، باید دولت دې ته پام وکړي او کوښښ وکړي. نورګل د لغمان ولایت څخه لیکي، په افغانستان کې چې کوم کورسونه د موسسو لخوا جوړ شوي دې ته باید له نورو ځایونو څخه استادان انتخاب شي. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی ازادي راډیو ته اس ام اس را لېږلی دی او وایي چې د اجرستان ولسوالۍ په کوم ولایت کې ده؟ وروره، د اجرستان ولسوالۍ د غزنی په ولایت کې ده. اجمل قربندی له ازادي راډیو څخه مننه کوي چې په زړه پورې خبرونې او پر وخت صحیح خبرونه وړاندې کوي. قدر منوریدونکو، دا ساس راډیو ده. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو له لارې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې په اړه معلومات ورکړئ. ازادي راډیو ستاسو ده.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدو. دوستانو، د سهار اونۍ مې بجې شوې.